افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي د ځانګړې شوې خو لنډه خبري ام برخه هم لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو سره پیلو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست ډاکټر احمد جواد عثماني د عامې روغتیا وزارت نوې سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی دی. د امریکا په لږ تر لږه 15 ښارونو کې سخت مظاهرې تېر شپه وشوې. هغه دوه امریکایي فضانوردان چې د لومړي ځل لپاره په یوه خصوصي فضایي بیړۍ کې فضا ته استول شوي وو نړیوالې فضایي اډې ته ننوتل. خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست ډاکټر احمد جواد عثماني د عامې روغتیا وزارت نوې سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی. دا خبره د جمهوری ریاست د چارو ادارې پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. د عثماني د مقررې تر اعلان څو ساعته مخکې ډاکټر فیروز الدین فیروز چې شاوخوا 15 کاله د افغانستان د عامې روغتیا وزیر و د خپلې دندې د پای ته رسولو اعلان وکړ. هغه خپل ماموریت بریالی وباله. د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې دا بدلون داسې وخت راغلی چې کورونا وایروس د افغانستان خلک په جدي توګه له ګواښ سره مخ کړی دی. د ښاغلي فیروز د لری کېدو او پر ځای د ډاکټر عثماني د مقررې عوامل نه دي په ډاګه شوي خو ښاغلی فیروز په افغانستان کې د کورونا وایروس له پایله د رسنیو او خلکو له توجه وړ شخص ګرځېدلی و او ځینو کسانو او ټیم د کورونا وایروس سره د مبارزې په چارو کې په کمکاریو تورنوه. په افغانستان کې تر پرون وخته له 15,000 زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي چې له ډلې 250 تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې د جرمني سفیر پیټر پروګل وایي هیواد به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. هغه دا څرګندونې پرون د جرمني سفارت ته نږدې د 2012 کال د مئی د 1 د خونړي برید د دریم کال د پوره کېدو په مناسبت کړی دی. پروګل په خپل ټویټر کې لیکلي چې په سفارت کې د نننه د برید قربانیانو یاد غونډه جوړه کړې وه. درې کاله مخکې د جرمني سفارت نږدې موټر بم چاودنه وشو چې پکې له 150 زیات کسان مړه او تر 400 نور ټپیان شول. په دغه لوی برید کې 90% مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتې وه. دغه برید د جرمني د سفارت د ودانۍ زیاته برخه ورانه کړې او له امله یې جرمني په کابل کې خپل کنسلي خدمات بند کړي وو. افغان چارواکو دا برید د حقاني شبکې کار بللی و. د امریکا په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پرون سختې مظاهرې روانې وې. خلک په مینوسوتا کې د مئی په 15 د یو سپین پوستې پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د 24 تور پوستې کس د وژنې په غبرګون کې راوتلی دی. په ډېرو ایالتونو کې د دغه مدني پاڅون د کنټرولولو لپاره د ملي ګار شاوخوا 15,000 پوځیان ګمارل شوي. تر اوسه په سلګونو اعتراض کوونکي هم د بلوا ضد پولیسو لخوا نیول شوي دي. په ځینو سیمو کې مظاهرې په تاوتریخوالي بدلې شوې. پرون د ورځې په پیل کې د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو د په سلګونو مظاهره کوونکو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یکشنبه په څو ټویټري بیانونو کې له مظاهره کوونکو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه په یوه ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انتیفا ډله د ترهګرو لیست کې شامله کړي. انتیفا په امریکا کې کیڼ اړخ افراطي وسله واله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډۍ جوړولو تورنه ده. په نړۍ کې کورونا وایروس له امله د لګول شوو بندیزونو د نرمولو په ترڅ کې به د روسیې پلازمینه موسکو کې هم نن د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني سوداګریز فعالیتونه بیرته پیل شي. په روسیه کې تر اوسه په کورونا د اخته شو شمیر له 400,000 کسان واوښتی او له امله هم شاوخوا 4,500 تنه مړه شوي دي. دغه راز په سعودي عربستان او بیت المقدس کې هم جماعتونه بیرته د لمونځ کوونکو په مخ پرانستل شول. په سعودي عربستان کې شاوخوا 900 جماعتونه چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله له 2 میاشتو راهیسې تړل شوي وو پرون د لومړي ځل لپاره بیرته پرانستل شول. په بیت المقدس کې لوی د الاقصی جماعت هم د لمونځ کوونکو پر مخ بیرته پرانستل شو. په عین حال کې په ډیرو هیوادونو کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله بې ساري بندیزونه لګولي، د دغو بندیزونو د نرمولو بهیر دوام لري. د وروستیو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر پرون یک شنبه له 6,250,000 کسانو واوښت، او د دغه وایروس له امله د مړو شوو شمیر هم نږدې 340,000 کسانو ته رسیدلی دی. هغه دوه امریکایي فضانوردان چې د لومړي ځل لپاره په یوه خصوصي فضایي بیړۍ کې فضا ته استول شوي وو نړیوالې فضایي اډې ته ننوتل. دغو فضانوردانو د سپرلی بیړۍ ډراګن چې سپیس ایکس کمپنۍ جوړه کړې د شنبې په ورځ له فلوریدا د فالکون 9 توغندې په واسطه له توغول کېدو وروسته پرون ماښام نړیوالې فضایي اډې ته رسېدلې وه. ډاګ هرلی او باب بینکن په دې فضایي اډه کې له دوو روسي او یو امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شول او ښایي تر څلورو میاشتو پورې په دې اډه کې تیر کړي. دا په نږدې یوه لسیزه کې لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات په خپله فضانوردان فضا ته استوي. په دې موده کې امریکا د روسیې په سیوز توغندیو چې د قزاقستان له بایکانور فضایي اډې به توغول کېدل متکي وه. دغه ماموریت چې د سپیس ایکس کمپنۍ جوړه شوې بیړۍ پکې آزمویل شوې خصوصي کمپنیو ته لاره هواروي چې فضانوردان نړیوالې فضایي اډې ته ولېږدوي او هم د سوداګریزو فضایي الوتنو یو نوی باب پرانیزي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د کڅوړي خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لسګونه کسانو پرون ټوله شپه په کابل کې د هغه خصوصي کلینیک مخې ته تېره کړه چې حکیم الکوزی په کې فعالیت کوي. حکیم الکوزی د کندهار اوسیدونکو دی او ادعا کوي چې د کورونا ضد واکسین جوړ کړی او د کورونا وایروس ګڼ ناروغان پرې ښه شوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ښاغلي الکوزی د کار ځای رسما تړلی او ویلي تر هغو چې دوی د الکوزی په لاس جوړ شوي درمل یا څاڅکي نوي ازمویلي، خلک دې په جدي توګه له ګڼه ګوڼې ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه په نړۍ کې داسې درمل یا واکسین نشته چې هغه دې پر کورونا وایروس د اخته کسانو درملنه وکړي. نور حالې دې صفي الله ستانکزي پر راپور کې اوري.
په کورونا وایروس اخته کسان یا د ناروغانو د کورنۍ لسګونه غړي سره لدی چې د عامه روغتیا وزارت منه کړي وو د حکیم الکوزی په لاس د جوړ شویو درملو د ترلاسه کولو لپاره انتظار ایست. دوی د عامه روغتیا وزارت ملامتوي چې د دوی په خبره نه خپله خدمات رسولی شي او نه حکیم کار د پریږدي. د کابل دوه اوسیدونکي فهیمه او محمد عمران په هغه ویډیو کې چې د حکیم الکوزی له فیسبوک خبریده له دولت وغوښتل چې د درملو د توزیع اجازه ورکړي.
موږ خو د دولت څخه دا دی چې په ټول نړۍ کې دوا خو نه ده پیدا شوې، موږ حکیم صاحب کولای شو چې یو شفایاب دوا پیدا کړي، نو موږ اجازه راکړي چې موږ د دې دوا څخه استفاده وکړو او شفایاب سن دوا نه خپله دولت دوا پیدا کړي، نو موږ اجازه راکړي چې د حکیم صاحب دوا څخه استفاده وکړو. نو موږ ګناه چې نو دولت خو هیڅ کار نشي کولای. نو
دا دوا زما ډېر ناروغان دي چې ورسره خښوي دي، اوس نور هم دي تقریبا د څو ولایتو څخه راغلي دي زمونږ کور کې دي. زه غواړم چې دا دوا تاسو سم چې غوې مو سره راکروخ سي د دولت څخه مې دا هیله ده چې دغه بخش کې دوی باید دغه ونکي باید ټول خلکو ته دوا اجازه ورکړ شي.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت د سبحان پنوم خصوصي کلینیک چې هلته حکیم الکوزی پکې د کورونا وایروس زد درمل ویشل رسما تړلې او له خلکو یې غوښتي تر هغه وخت چې دغه طبيب جوړ شوی دوا چېرل کیږي خلک دې ګټه ترې نه اخلي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو پرون ویل دا درمل لابراتوارونو کې آزمایي او که د حکیم الکوزی ادعا سمه ثابته شي دا درمل به د روغتیا نړیوال سازمان سره په مشورې او آزموینې آن نورې نړۍ ته هم ولېږدوي. مجرو وایي د درملو د آزموینې تر معلومېدو پورې د خلک له ګڼې ګوڼې کلکه ډډه وکړي، ځکه په کرونا وایروس د اخته کېدو یو لوی لامل د خلکو غونډېدل او د فاصلې نه رعایتول دي. د دودیز طب حکیم الکوزی چې د کندهار اصلي اوسیدونکی دی ادعا لري چې د ده لخوا جوړو شویو درملو باندې ګڼ ناروغان ښه شوي هم دي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي سید احمد سیلاب د حکیم الکوزی په ننګه له حکومت وغوښتل چې د الکوزی د کار د پیل اجازه بیرته ورکړي.
چې یو څاڅکی وینه مې په بدن کې تر هغه وخته پورې د دې غوښتنې کوم چې دغه رښتیا او حقیقت معلوم شي چې مې دې درکړي تا او چې مې چې په یو نفر دوه نفر کینځه نفر باندې دوستانو نه دی ورکول څه چې مې په څلور زره کسانو باندې ورکول څه د څلور زره کسانو ژوند ورکول څه.
تر سیلاب مخکې د کندهار د ولایتي شورا رئیس سید جان خاکریزوالم پرون په یو غونډه کې غواخ کړی وو چې کده حکیم الکوزی د کار مخه ونیول شي خلک به په ملاتړ راووزي، خو په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیري څه دي او روغتیا پالان څه وایي؟ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او جانز هاپکنز پوهنتون د ثبت شویو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې تر یکشنبې ناوخته څه باندې 15,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له ډلې 250 تنه مړه او یوازې 4,500 کسان ښه شوي دي. دا وروستۍ څو ورځې په افغانستان کې لږ تر لږه هره ورځ څه باندې 600 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. روغتیا پالان په کابل کې د هغو درملو د ترلاسه کولو لپاره چې لا نه دي ازمویل شوي د خلکو په ټولېدو او لانجو جدي اندېښنه ښکاره کوي. د جرمني په هایدلبرګ ښار کې د توراکس روغتون یو متخصص ډاکټر سمیر بیات بیګاش په ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه بعضی از هموطنهای ما در این قسمت احساساتی عمل میکنن، نتیجه دوا هنوز معلوم نیست.
متاسفانه زموږ ځینې وطنوال په دې برخه کې احساساتی عمل کوي. د دې درملو نتیجه لا نه ده معلومه چې آیا دا درمل واقعا نتیجه ورکوي که څنګه. دا باید په لابراتوار کې ټیسټ شي نه په ناروغانو، ځکه موږ هیڅکله له یو ناروغ د لابراتوار د سمپل په توګه استفاده نه شو کولای. که موږ ځان ته دا صلاحیت ورکړو چې له نه تایید شوي درمله د لابراتوار د سمپل په توګه کار واخلو، که چیرته ناروغ کس ته خطرناک عواقب پیدا شي، چان ښایي په مرګ تمام شي، بیا به یې څوک ځواب وایي؟ اخو د هالند او جرمنی د داخله ډاکټرانو د ټولنې غړي اسد جرفوین په کابل کې د یو حکیم په لاس د جوړو شویو درملو د ترلاسه کولو لپاره د لسګونو افغانانو په ټولېدو جدي اندېښنه وښوده او ویې ویل چې دا غونډې به پخپله د کرونا ویروس د انتقال ډیره زمینه برابره کړي. هغه ټینګار وکړ نړۍ له ډیر پرمختګ سره بیا هم د کرونا ضد واکسین یا درملو په جوړولو نه ده بریالی شوې، نو د حکیم په لاس درمل څنګه په کم وخت کې د بدن سیلولونو ته نوزي او د کرونا ویروس له منځه وړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کرونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
که غواړئ چې د کرونا وایروس په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې په دې اړه ډیر معلومات شته، ویډیوګانې هم شته او دغه راز راپورونه هم کولای شئ چې ولولئ او په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. د کابل سټوډیو زما همکار همایون هیواد په ژوندۍ بڼه مخته وړي، خو تر هغې مخکې به بل همکار اکرم الله اکرام ته ور ورکړو چې د کابل د نن ورځو د ورځپاڼو پاڼې اړولي او همداسې به راسره وصل دی. اکرام صاحب، د کابل چاپ ورځپاڼو څه لیکلي؟
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. هشت صوب ورځپاڼې د افغانستان کې د وزیرانو وروستیو بدلونونو ته اشاره کړې ده او ادعا کړې ده چې د کابینې په جوړېدو کې یو وار بیا د ملي یووالي د حکومت تجربه تکرارېږي. سرمقاله کې راغلي دي چې د ملي یووالي حکومت زیات شمیر وزیران د حکومت تر اخره سرپرستان پاتې شول، چې دې کار فساد، زور زیاتی او د وزیرانو سیاسي فعالیتونو ته زمینه برابره کړې وه. سرمقاله لیکونکي ادعا کړې ده چې د حکومت مشرانو لخوا سیاسي توافق کې لا هم د اصلاحاتو څرک نشته او دوی یوازې غواړي چې د خپلو سیاسي موخو لپاره د دولت کلیدی پوسټونو کار واخلي. سرمقاله لیکوال د زینو سرچینو په حواله باندې لیکلي دي چې د دواړو لورو ترمنځ لا هم د واک د ویش په برخه کې لانجې روانې دي. لیکوال اندېښنه ښودلی چې سیاسي لانجو یو ځل بیا په کارپوه او اکاډمیکو کسانو ګوښه کېدو ته لاره هواره کړې ده چې دا د هیواد اوسنیو شرایطو ته ګټه نه لري. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې راخیستې دي چې ویلي دي د خپلو سرتیرو په وتلو باندې البته افغانستان ټینګار کړی دی. د سرمقالې لیکوال لیکلي دي چې په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر توافق وروسته د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره موده ټاکل شوې، نو ولې ډونالډ ټرمپ د ځواکونو په ویستلو باندې ټینګار کوي؟ لیکوال د ځینو شنونکو له قوله لیکلي دي چې ښاغلی ټرمپ غواړي په دې ډول څرګندونو سره د امریکا په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې سر له اوسه د ځان لپاره کمپاین وکړي. د سرمقالې لیکوال اندېښنه ښودلې ده چې کله افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل پایل شي، دلته به ستونزې ځکه ډېرې شي چې د لیکوال په باور لا هم په دې هیواد کې د طالبانو په ګډون بېلابېلې ترهګریزې ډلې فعالیت لري او خلکو ته یې اندېښنې پیدا کړې دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په کابل کې په خبريالانو باندې ورستۍ حمله د اندېښنې وړ بللې ده او لیکلي دي چې دا به د افغانستان امنیتي ځواکونو مسولیت نور هم زیات کړي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې په خبريالانو یا په نورو رسنیو د ترهګریزو ډلو بریدونه په ښکاره توګه د ازادۍ بیان او د خلکو د غږ د چپکولو هڅې دي. دوه ورځې وړاندې نورې سه په کابل کې د خورشید په نوم د یو خصوصي